السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو د روان خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان په اړه د بروکسل د روانې غونډې په اړه پکې راپور اوري. دغه راز د هم اوري چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سمنګان ولایت د درې صوفی پاین ولسوالي وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبانو وړي وو د سیمې د مخاورو په منځګړتوب خوشې شول. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي، او د ایران پوځ وایي د میزایلو د جوړولو پروګرام او د توغندیو آزموینې ته به دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل: د سمنګان ولایت د درې صوف پاین ولسوالۍ هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبانو وړي وو د سیمې د مخاورو په منځګړتوب خوشې شول. عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا چلوونکي چې په لارویو کې د ډبرو سکاره انتقالول د درې صوف پاین ولسوالۍ په خوشدره سیمه کې تختول شوي وو. تر دې وړاندې د سمنګان ولایت مقامات ویل چې پرون شپېته چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو نیولي وو چې کلینران یې بیرته خوشي کړي دي. د ناټو د بارنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا خبرې د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله ازادي راډیو ته وکړه. دوی دا ناسته یو موقع برابروي چې ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ 2024 کال د افغان پوځ مالي تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې په شته ننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغان پلاوي مشري وکړي. د اورزګان ولایت د ورزشي امریت مسؤلان وایي دولت هغه سي چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دې ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی د یکشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د لوبو کولو لپاره لوبغاړي نه لري او لوبغاړي په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړي وایي په دې ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغاړی جوړ شوی چې هغه هم بې کیفیته او تش په نوم ورزشي میدان دی او له خاره هم لرې دی. امیرزی له دولت غوښتل چې لوبغاړي ته ورته توجه وکړي. که څه هم په اورزګان کې د جګړې ډګر تود دی، خو لا هم دغلته لوبې وده کوي او له لوبو ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا هم زیاتیږي. بل لور ته بیا د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د مقاماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه کوي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي چې افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه کوي چې وار له مخه خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستان په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. د ایران پوځ وایي د میزایلو د جوړولو پروګرام او د توغندیو آزموینو ته به دوام ورکړي. تسنیم نیمه خبري آژانس د ایران د پوځ د ویان عبدالفضل شیخ کرچی په حواله ویلي چې د میزایلو پروګرام او آزموینې له نړیوالو قوتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې ناراضي او تهران به د دې لپاره د کوم هیواد اجازه هم ونه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روانې ډسمبر میاشت په لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویل چې د ایران لخوا د منځني واټن وشتون کوم میزایلو چې اټومي سرو کې هم انتقالولی شي آزموینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سرغړونه ده. مایک پومپیو پر ایران غږ وکړ چې د میزایلو خپل پروګرام بند کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار بیا د یکشنبه پر ورځ ویل ایران یو لوی لری واټن وشتونکی میزایل آزمویلی دی چې اسرائیل او اروپا ته رسېدلی شي. جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په خبره دا ډول پارونکی چلند د زغم وړ نه دی، خو د ایران پوځ د لری واټن وشتونکی میزایل د آزموینې په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سر مشرۍ وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د پرون له موریتانیا الجزایر ته لاړ. د سعودي عربستان ولی عهد یشل سر مشریزه کې تر ګډون مخکې خپل اوږد بهرنی سفر پیل کړی و چې متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دغو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړې. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي تر وشل کېدو وروسته چې سعودي عربستان د حکومت چارواکو پکې لاس لرل د سعودي د حکومت د ولیعهد دا لومړنی سفر دی. خاشقجي د سعودي د ایجنټان لخوا وشل شوی دی او له امله یې پر ریاض نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ وکړ چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي. پیترو پوروشنکو پرون د جرمني فونک میډیا ګروپ سره په خبرو کې وویل چې موږ د روسیې د متجاوز چلن پر وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل غواړو. اوکراینی مشر وویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال تر هغې پورته شو چې د نومبر په 15مه نیټه په تور سمندرګي کې روسي ځواکونو د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی عسکر یې ونیول. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خبرونه زیاته برخه موسیقي ځانګړی شوی، خو په بروکسل کې د افغانستان پړه د روانې غونډې پړه در سره یو ریپورت شریکو. ټاکل شوی چې سبا او بل ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان پړه د ناټو د بارنه چرو د وزیرانو غونډه جوړ شي. د افغانستان د بارنه چرو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. په دې اړه له بروکسل زموږ همکار مصطفی صدیقی ریپورت لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د جولای په میاشت کې د ناټو له سرمشري زراحي سي دا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړی غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالې آزادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سهشنبې او چهارشنبې په ورځ ترسره شي او د ناټو وتس ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناټو ژمنې نوې کړي.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کاله د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. وزیران با په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 18مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې، خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 18مه په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14 بهرني پوځیان د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي رادیو، بروکسل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم له اجمل تورمان اورو چې د کابل چاپ ورسپانو خبره کړې دي، او پسې به اسمت ساروان درته یو علمی مطلب وړاندې کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، د امریکا د دفاع وزیر ویلي دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شامله نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اصلا دا د امریکایي چارواکو پخوانی نظر دی، خو د امریکا لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو وروستي بهیر چې کومې هیلې پیدا کړې وي په دا شان څرګندونو سره مړاوي کیږي. د سر مقالې لیکوال لیکي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ چې امریکا د سولې او خبرو اترو کومه لړۍ پیل کړه، د دې تبلیغاتو په بدرګه روانه وه چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ستړي شوي او نور د وتلو جدي پروګرام لري. له طالبانو سره د خلیلزاد پر لپسې ناستو دې ادعا ته نور هم ځواک ورکړ، یوه نوې فضا ایجاد شوه. خو په خبرې اوس چې جیمز ماتیز دا خبرې کوي، د ارمانی سولې هیلې په اوبو لاهو کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د ملي والی حکومت بهرنی سیاست، لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي والی حکومت له جوړېدو راهیسې څه باندې 4 کاله تیریږي، او په دې موده کې هیواد له امنیتي او سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلي په دې منځ کې بهرنی سیاست هغه برخه وه چې د ملي والی حکومت د ځینو ستونزو ترڅنګ لاسته راوړنې هم پکې درلودې. په مطلب کې لیکوال وړاندې لیکي په ټولیز ډول د ولسمشر غني په دوره کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره غبرګونی چلند درلود چې په هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړلی و. په مطلب کې دا هم راغلي چې بهرنی سیاست بې ثبات روان و او په یو شمېر برخو کې نامتوازن و. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر میاشتې په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچه 50% کم وه. هیواد د کلی په راپور کې راغلي چې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د ډلې په اکتوبر میاشت کې د 210 کسانو د وژل کېدو او د 550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د 9 کمپنیو نمونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو 10 کلونو کې کوچني توغندي یا روباټکس توربیړۍ جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدستاین وویل د 9 شرکتونو د سیالۍ هدف داره چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شاید چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو 10 کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهیډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربت، اوربت بیوند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2.8 میلیارد ډالر ولګیږي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ازادي رادیو اوري دمګړې د سندر ملمنخ پرونه خوغو.